نعم مصطفى صديقي، وقت في أفغانستان كذا سهار أعتبر جيشوي. چار شنبه ده د سمبلیات وشتما د دیر لسو نویم کال سمبلیات وشتما ده د سپتمبر 19 2013 کال. په د خبری پروگرام کې اوري چې ټک د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هند ته روان شوی دی او تمه ده هلته د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به هم په سعودي عربستان کې وي او هلته به د سعودي عربستان له چارواکو سره خبري وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمی او نړی مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمېنې نوی ډیلی ته روان شو. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمېنې نوی ډیلی ته ولاړ. دا خبره د ارګمانې نن سهار په یو بیان کې کړې. په بیان کې راغلي چې تمه ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند له لومړي وزیر نریندرا مودی سره په کتنه سربیره نن مازدیګر د هند بنسټ له لوري په برابر شوي مراسمو کې هم خبرې وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له هندي چارواکو سره به د ولسمشر بحثونه په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې د په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. ښاغلی برمک چې مزار شریف ته سفر کړی و دا خبره پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وکړه. په داسې حال کې ښاغلی برمک دا خبره وکړه چې د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي ټلوالي پلویانو دا مهال په کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. راپور نو وای د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د روزګانو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین توخی په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي ترینکوټ ښار له ابردي سیمه ورته د پیخي 15 جسدونه او 2 ټپیان وروړل شوي چې ټول ماشومان دي. د پیخي په قربان شوي ماشومانو کې یو هلک او نور انجونې دي. د روزګان امنیتي مسؤلونو په دې اړه ازادي راډیو ته لڅ ویلو ډاډ ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. ډونالډ ترامپ دا خبره پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د پولند له ولسمشر اندري دودا سره په لیدنه کې وکړه.
پولند از ویلینګ ټو میک ا وری میجر کانټریبیوشن فور دی یونایټډ سټیټس ټو کم ان
وی پولند غواړي له امریکا سره ډیره لویه همکاري وکړي څو په غیواد کې حضور ولري او دا یقینا هغه څه دي چې غواړو په اړه بحث وکړو. هغوی دا غواړي او موږ به پرې بحث وکړو. پولند تر اوسه څو ځلې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د یوې پوځي اډې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. روسیا د اروپا په ختیځ او پولند کې د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کوي او وایي د ناټو او امریکا د حضور پراختیا د سیمې ثبات ته ګواښ پېښوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ په ماسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال وویل د هیواد د دې الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. د 2015 کال په نومبر کې د ترکیه یوې جټ الوتکې زموږ یو الوتکه په قصدي توګه نسکور کړه، خو اوس دا پیښه یو خواشینونکی تصادف دی. د اسرائیل جټ الوتکې زموږ الوتکه نه ده په نښه کړې. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي و د دوشنبې په ورځ ناوخته د روسیې یوه ایلوشن شل ډوله الوتکه چې د سوریې له دقیق څخه د ستنېدو په حال کې وه رادار ورکه شوه. د دې الوتکې ټول 15 سورلۍ د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي. د سه شنبې د ورځې په پیل کې د روسیې دفاع وزارت اسرائیل د پیښې مسؤول وباله او ویې ویل د دې روسیې الوتکې د په نښه کولو غچ به واخلي. خو وروسته ولسمشر پوتین د روسیې د دفاع وزارت دا خبره رد کړه. اسرائیل په خپله هم د روسیې الوتکې د نسکورولو پیښه رد کړې. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام په روانو سیالیو کې به نن یوه مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وشي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې تر اوسه د هانګ کانګ په وړاندې برلاسي شوي. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد پخوانی کرکټر عمران خان به هم په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته ورشي. پاکستان او هندوستان دواړه د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره موندلې. په آسیا جام کې دوی له یو بل نه 15 لوبې ګټلې او د نننۍ لوبې ګټونکی به د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ سرسخته سیالي هم له یو بل سره لري مخکښ ټیم په ډاګه کړي. په ای ګروپ کې بیا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او بنګلادیش لوبه پلان شوې ده. افغانستان او بنګلادیش دواړه له بی ګروپه د آسیایي جام نیمه پای لوبه ته وتلې دي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ولاړ.
سفر یک روزه است. صدر اعظم هند ملاقات میکنه. موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست و همچنین در رابطه با صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه.
په فرا کې امنیتي وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ بلل شوی دی. خلک وایي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او چارواکي باید ورته پام وکړي.
ټک ټک د ګرش په خوب نست فرش په لاس پنځلس مای کې وضعیت ډیر خراب.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزې خبرونې تاسو ته وړاندې شي. له موږ سره پاتې شئ. بیا مو هم سهار بخیر. رسول لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوی ډیلی ته ولاړ. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د افغانستان او هند په دواړو خیزو مسایلو او د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اهند رپورټ ته.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به یې نوموړی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا ولسمشر د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ بحثونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي.
ښاغلی
مرتضوی وایي ولسمشر د هند له صدر اعظم سره ګوري. د افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورټ په دوامداره پراختیا کې د هند د ظرفیتونو په اړه به هم وغږېږي. په دې برخه کې د هندوستان تجربې زموږ لپاره ګټورې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري او د امنیتي او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه هم خبرې وکړي. هند د ایران د چابهار بندر له لارې غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او دې هیواد د همدې هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندي رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کېدای شي ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګوندي پاکستان ملامتوي چې پر خپله خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوي ډیلي کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیايي تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومې کړي چې کابل پکې د نوې ډلې همکارۍ ته اړتیا لري. هندوستان په تیرو 18 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لویې پروژې تمویل کړي. اوس نوې ډلې موافقه کړې چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څښاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو ښار ته د اوبو په رسولو او له پخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې په راتلونکو 5 کلونو کې 114 پروژې عملي او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدراعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمې ګڼل کېږي. چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند صدر اعظم د هغې بلنې له مخې سفر کوي چې تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وجی غاخالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبې د ورځې په ماښام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له هغه سیاسي احزاب او وګړو چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لري او اوسې په ولایتونو کې ټاکنو خپلو کمیسیون دفترونه بند کړي غواړي خپل نظریات او غوښتنې د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک تېر ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل که دا ستونزه حل نشي او د اړتیا په صورت کې به پولیس د قانون له مخې د ټاکنو خپلو کمیسیون دفترونه په برته پرانیزي او په دې برخه کې به مداخله وکړي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ ته وښی.
د کورنیو چارو وزارت د سیاسي ګوندونو او له هغه متحرسانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه یې بند کړي غواړي چې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبه په ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې احزاب او سیاسي ګوندونه نه باید یو مستقل بنسټ کوم چې یوې ملي پروسې ته کار کوي د فعالیت مخه ډپ کړي. ښاغلی برمک زیاته کړه که معترضان اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحوي دفترونه خپل فعالیت له سره پیل کړي نو په وروستۍ هڅه کې به پولیس د ستونزې د حل په خاطر د قانون لمخې نظامی مداخله وکړي. طبعا په پای کې امنیتي واکونه خاصتا پولیس مجبور دي چې د قانون لمخې د کمیسیون د فعالیت لپاره چې یو مستقل او ملي بنسټ دی لاغه ملاتړ وکړي. که زموږ دوستانو سره اندېښنه موجوده وه بیا پولیس اړ دي چې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې داسې مهال مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په څلورو لویو ښارونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه بند کړل. په هرات کې تر هغې وروسته د ټاکنو کمیسیون صحوي دفتر خپل فعالیت له سره پیل کړ چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتولو په خاطر له قهریه ځواکه کار واخیست. خو په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر لا هم د احتجاج کوونکو لخوا بند دی. په بلخ کې د یاد کمیسیون مشر فضل احمد حیاتی وایي سره له دې چې نوموړي د کمیسیون د فعالیت د بیرته پیلېدو په خاطر د ولایت مقام له دفتر او د امنیه قوماندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو دواړه لوري د یادې مسلې د حل په خاطر بې پامه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یا مماتو په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې اصلي ګواښ امنیت بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټاکنو د موافقانه ترسره کېدو په خاطر هر راز مرستې ته چمتو دی. مجیب الرحمن حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غواګاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د پروګرام په دغه برخه کې به کابل ته ورشو د افغانستان د ولسی جرګې غړي د زمکو د غصب په اړه باندې خبرې کوي. د کمیسون د ولسی جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسون یو غړي سرور عثماني پرون ازادي راډیو ته ویل عدلي او قضایي ارګانونه په خپله په فساد کې ډوب دي او نشي کولی دغه قضیه وڅیړي. اخوالو یو سرنولي دا شانتورونه ردوي او وایي هره قضیه چې دوی ته وسپارل شي په جدي توګه څیړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه دا توان نه لري چې د ځمکو د 13,000 غاصبینو هغه لیست افشا کړي چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړي سرور عثماني فراهي د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ځمکو غاصبین اکثره له مافیایي کړۍ سره تړلې زورواکي دي او حکومت محاکمه کولی نه شي.
موجوده ضعیف حکومت دی، حکومت د قانون نشي تطبیقولی، خپل فساد ارګانه از یک قضیب فساد غرق بی دی نشي کولی چې حکومت د قانون تطبیقی یا غاصبین زورور چې قوي مافیا دی په ټول افغانستان دوی قدرت نه لري چې د دوی څخه پوښتنه وکړي یا دوی محاکمه کړي.
د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د هیواد په 8 ولایتونو کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې کړې ده. دغه ادارې ویلي چې په هیواد کې د 1.6 میلیونه جریبه دولتي ځمکو د 13,300 غاصبینو نمونه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د راپورونو له مخې د ځمکو خپلواکې ادارې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 8 د هیواد په 8 ولایتونو کې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو ارزول پیل کړل. په خاطر دې یاد ادارې ویلي و چې په ټول هیواد کې شاوخوا 1,600,000 جریبه دولتي ځمکه زورواکو او عادي خلکو غصب کړي چې له دې اندازې نه په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 جریبه دولتي ځمکه بیرته دولت ته راړول شوې ده. د افغانستان لوی سرنوالۍ د ځمکو د غاصبینو د لیست په اړه چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا ورسپارل شوی څه نه وایي خو ټینګار کوي کومې قضیې چې دوی ته سپارل شوي په جدي توګه څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضایه هست
از طرف یه اداره بر نهاد عدلی قضایی فرستاده شده. سارنوالی جز از نهاد دموبل دزمک و دغز قضیه چه ده هاق اداره لخواه کم و عدلی و قضایی ارگانون تا لیگل شوی دوی سارنوالی یو جز ده. عدلی و قضایی بنسوتونه ده کده غند سیستم لری چه امنیتی و کشفی ارگانونه دوی سارنوالی او ستر محکمه پک شامل ده. پداغ ویلشم کم قضیه چه دزمک و ده اداره یا ده امنیتی و کشفی ارگانون لخواه دوی تا رسیدلی ده دوی لخواه په جدی او غصه توګه رسیدگی شوه ده.
با جدیت و قاطعیت رسیدگی شده.
خاغلی رسولی دا تورونه رد کړل چې ګواکې عدلی او قضایي ارګانونو د فساد د قضیو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې د ځمکو د غاصبینو د قضیو د څېړلو لپاره باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي لوی سارنوالۍ ته د ځمکو د غاصبینو د نومونو سپارل ابتدایي پړاو دی. دی وایي د داسې قضیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې جوړول ضروري دي او له څېړلو وروسته باید حکومت د محاکمو وروستۍ پرېکړې په جدي ډول پلي کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. له بلې خوا یو امنیتي پلاوی هم دغه ولایت ته تللی و څو امنیتي وضعیت وڅېړي. دغه پلاوی ژمنه کړې چې ژر به تغییرات راولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ رالېږلی.
په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو پرله پسې بریدونو او افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو اوښتو دغه ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. خلک وایي له یوې خوا ورځ تر بلې دولت وسلوالو مخالفانو بریدون ډېرېږي او له بلې خوا مرکزي دولت هم د فراه ولایت امنیت ته پام نه کوي، نو ځکه دوی اندېښمن دي.
خراب و بدبختی تیزی کشور.
اوضاع امنیتی قابل قبول بر ما نیست واقعیت باشه. بسیار نارامی بسیار زیاد بیش از حد است. هیچ کس شب تا به صبح بگیم خواب نداره، همگی نارام هستن.
لبل خواب افراد که ناسم امنیتی وضعیت ده هیواد پل ویدیز زون که امنیتی چارواکر کل ترسو ده ولایت ده سه شمی پاورست سفر وکری او ده غلط امنیتی وضعیت وچیری پل ویدیز زون که دو سو اوم زفر قل اردو عمومی قماندان محمد ناصر دایت او نور امنیتی چارواک و ده فرا ولایت ده امنیتی وضعیت چرور لپر ده ولایت راغلی دی. محمد ناصر مهری ده فرا ده والی بیاند وای که ده پلاوی پا فرا ولایت که ټول امنیتی خلاوی چیرلی او ډیر ژر به دغه ولایت د امنیت د تمیدو په برخه کې عملی ګامونه واخیستل شي. هغه وایي چې په فرا کې به نوي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او همداشان بهرنیو ځواکونه انجمنه کړی چې دلته به یو نظامي هډه جوړوي. د یادونه وه ده چې یوازې په روانې اونۍ کې په فرا ولایت کې تر څلوېښتو زیات امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې دغه ولایت په بلابلوک پشرود او قلیکا ولسوالیو کې وژل شوي دي. همداشان کله ناکله د فرا ولایت په ښار کې هم د شپې لخوا د ډزو غږونه اورېدل کېږي او دې کار هم خلک اندېښمن کړي دي. وبلیده چې لوړ پورې امنیتي چارواکي به د فرا ولایت امنیتي وضعیت ته څومره پاملرنه وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو له تبصرو سره.
ډیلی بیسټ خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتېدو لپاره د جنرال پټه وسله. ډیلی بیسټ دا مسله څېړلې ده چې څه شی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتېدو سره مخالفت کاوه. د خبرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، بریتانیایي، ایټالیایي او یو شمېر نورو هیوادو چارواکو پر دې طرحه او خبرې وکړې چې له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خبرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ډیلی بیسټ لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکې پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیویي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټول افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خبرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له دریو معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکل یې کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرله د ټرمپ قناعت ته یې د ستر خنډ په سترګه کتل. د خبرونې په دوام راغلي دي چې د ستونزې لپاره یوازینۍ لار دا وه چې فاکس نیوز خبرونه په موضوع کې داخله شي، هغه رسنۍ چې له ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې ده. ډیلی بیسټ لیکي د غونډې برخوالو داسې وړاندیزونه وکړل چې له فاکس نیوز سره اړیکې ټینګ شي تر څو دا خپرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وخت له قمندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د فاکس نیوز کارکوونکي په کابل کې موظف شول چې سوله ییزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاږي. ډیلی بیسټ بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون دا هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ د پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. د لویدیز یوې بلې خپرونې نیوز ویک مجلې بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. دې مجلې له افغان کډوالو سره د پاکستان د سر اعظم وروستۍ ژمنه حیرانوونکې بللې ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغو افغان ماشومانو ته به چې په پاکستان کې زیږېدلی دي د پاکستان تابعیت ورکړي. په پاکستان کې یو نیم میلیون افغان مهاجر چې د مهاجرت اسناد لري ژوند کوي. د ملګرو ملتو د سروې له مخې د 2.8 په سلو کې په پاکستان کې زیږېدلی دي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو او د نیوزویک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت ورکولو د ژمنې ستاینه کړې ده. نیوزویک د خپلې مقالې په وروستیو کې د هیومن رایټس واچ د یوه غړي ساروپ اعجاز خبره راخیستې ده چې وایي د عمران خان ژمنه سیاسي انګیزه لري او د دې لپاره چې پښتنو په کراچۍ کې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړي نو دی غواړي چې په کراچۍ کې د خپل ګوند جرړې پسې پیاوړې کړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د تمد نن د سعودي عربستان له چارواکو په خاصه توګه د سعودي له پادشاه سره وګوري. ویل کېږي چې له بډای سعودي عربستان څخه د مالی مرستو جلبول د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د دې سفر مهم هدف دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
لا هغه ورسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته رسیدلی دی، له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تیره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی د نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالیه او بهرنیو چارو وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د بحثونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالی بحران قابو کړی شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سه شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پخانی پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړي ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسې کمې ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شاهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکۍ کړی و په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی و چې هغه په پاکستان کې انوستمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالر روم رستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستانی روپی ارزښت راکم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړی. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ و، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد اوسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د اسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو رپورټر راځو چې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی. وروسته له هغه چې په ایران باندې د امریکا بندیزونه لګیدلي، دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دغه چارې په افغان کډوالو باندې هم سخت تاثیر کړی دی. په دې اړه باندې فرشتي جلالزی یو رپورټ جوړ کړی چې د افغان کډوالو په ژوند باندې څرخیږي.
یوې افغاني ښځې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوې د امریکا ژغ خبريال ته ویلي، موږ له ستنېدو پرته بل انتخاب نه درلود.
موږ نو خل افغانستان بیامدیم، مجبوری اومدیم، یک بعد مجبور شدیم بیایم ایران بیایم، چون که اینجوری کار نه خوب نبود. بعد اینجوری
دا وای موږ له نیستۍ ایران ته تللی وو. هلته موږ خپل کاروبار جوړ کړی وو، خو تاوانی شو. د ایران د پیسې ارزښت دومره کم شو چې موږ حتی د بیرته ستنېدو لپاره څه نه درلودل. موږ مسترد کړو،
ما گرفتن بیجا شدیم، پولی هم دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر ساده بود.
د امریکا متحده ایالاتو سش کال پر ایران د خپلو اقتصادي بندیزونو لویه برخه برحال کړه. امریکایي چارواکو په اگست کې اعلان وکړ چې د دې کار هدف پر ایران د اقتصادي فشار زیاتول دي. په ایران کې د اقتصادي فشار لامل زیات افغانان په خپل خوش افغانستان ته ستنېږي، خو یو شمېر غیر قانوني کډوال هم ستچې په اجباري ډول د ایران حکومت غوښتنې او افغانستان ته ستنوي.
اردوگاه دیگه که برد از اونجا دیگه برد از سنگ سفید.
رحمت له هغو افغانانو دی چې په جبر ستون سوی دی. دی وایي اته میاشتې مخکې د کار لپاره ایران ته تللی وم. ایرانیانو هلته زه ونیولم او بیا یې د ایران په شمال کې د سفید سنگ په نوم بندیخانې ته بوتلو. له یو شمېر افغانانو سره چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کمک کوي. د دې ادارې یو ویاند مبین قادری وایي
مهاجرین عودت کننده کسانی که کارت یا فرم ویارف داره
موږ قانونی کډوالو ته د ترانسپورټي لګښت لپاره $200 ورکو. خو د مهاجرت نړیوال سازمان غیر قانونی کډوالو ته چې هغوی فقیر دي، ښځې دي او نارینه نه لري، ماشومان دي یا فزیکی کمزورتیا لري او غواړي چې ستانه سي پیسې ورکوي.
معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه.
په ایران کې میشت افغانان داسې افغانستان ته ستنېږي چې د بیکاری اندازه 40% ته لوړه سوې ده. وچکالي د بزګرو کښتونو ته په بې ساري ډول زیات تاوان رسولی او په دغه هیواد کې تشدد لا هم روان دی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوی ډیلی ته لاړ. د ارګمانی په یو بیان کې ویل شوی چې ښاغلی غنی به په هند کې له صدر اعظم نریندرا مودی سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګېدو 15 ماشومان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې په فراه ولایت کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان په لویدیځ کې 209 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته رسېدلی او ویلي دي چې غواړي د امنیت د تامین لپاره لوی ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. یو څه بل هم مهیره وایي چې نن د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې همیشني رقیبان هندوستان او پاکستان ملي ټیمونه سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي پراتلونکو پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي خو حکومتي ځواکونو ته پکار ده چې د رای ورکولو مرکزونو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه رحول الله انوري یو رپورت جوړ کړی.
د کونړ وسیدونکو وای د ولسمشری په 13 دریو ځلې او د ولسی جرګې په 2 ځلې ټاکنو کې په پوره میدان برخه اخستی او د خپل خوخي وړو نمائندانو ته رای ورکړی دي او دا ځلې په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سې شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل
نو می زبه الله رل دنګام د ولسوالۍ وسیدونکو د انتخاباتو د پاره په تذکیرو باندې کړه لګول دي. غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
نوم می احمد دی، د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی. موږ په تذکیرو باندې سټیکر لګول دي، غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
دوی وای په 13 ځلې ټاکنو کې د امنیت خرابوالي لامل مالی او ځاني زیانونه ګاللي او دا ځل له حکومتي مسولینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیتونه سي څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپل نمائندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپلواک ته د ټاپورو سالي وسیدونکو یې ما
من روان انتخاباتو کوم د حکومت نه وختنه دا چې دا زاین سټیشن کې دا غي امنیت ونیسي
دا زاین چې امنیت خراب امنیت ورته ونیسي او په هغه ورځ باندې زیات کوشش وکړ دا خلکو د مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو لپاره امنیت نیولی وو او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدې، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چا ته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره مونږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې مونږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې دپاره پلان نشته، هغه پلانونه به ان شاء الله رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکي میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو له پکتیا زموږ د خبریال اصیل ځاځي یو رپورټ ته. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت وایي په لوړه کچه د رضاکارو ځوانانو د انسجام په پار په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو چارې پیل کړي. کمال سادات پرون سه‌شنبه په پکتیا کې هم د دغه شبکې دفتر پرانیست. په دې اړه د اصیل ځاځي رپورټ ته پام وکړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ښاغلي کمال سادات د وږي په 28مه د سه‌شنبه په ورځ د پکتیا ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صاحب په ملتیا پکتیا کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د ولایتي دفتر پرانیسته وکړه. کمال سادات په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو او د مسؤلیتونو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې په اړه چې د حکومت ترڅنګ ځوانانو هم د افغانستان د خلکو خدمت کړې وي، د ځوانو رضاکارو ملي شبکه په ګرد افغانستان کې مونږ پرانیسته او دوی به په بیلابیلو اړخونو کې کاغا په ښار کې ولسوالیو کلو بندو کې به د خلکو دپاره په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي.
ساده زیاتوي چې په دې ولایت کې به د دې شبکې د فعالیتونو لومړیتوب د هغو بدو او ناوړه رواجونو پر وړاندې رضاکارانه ډول کلکه مبارزه وي چې له امله ځوانان او په ځانګړي ډول انجونې او د هغوی ژوند قرباني کیږي.
تر اوسه پورې ځینې رواجونه کلتورونه په دې سیمه کې حاکم دي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې دي. اغا دا چې زنی کورنۍ خپل میرمنو ته جنکیانو ته اجازه نه ورکوي چې آغاز د کړو ته ولاړ شي، ان په آزاد زړه ډاکټر ته ولاړ شي. د جنکایو په بدو کې ورکول کڅه هم دا مسله اوس کوم شوې ده. دا زنی نه وړ کلتورونه دي چې ځوانان به پوره ذکر نه ډول د دغه کلتورونو د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د نوماندانو لخوا ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه د پیلېدو په حال کې دي، ښاغلي سادات په ټاکنیزو پروسو کې د یاد شبکې د رول په حق لوویل چې یاد شبکه او غړي د هغو نوماندانو لپاره چې فکر او طرحې ملي وي کولی شي چې په ټاکنیزو تبلیغاتي کمپاینونو کې ورسره په رضاکارانه ډول ونډه واخلي.
داسې ځوانانو ته چې هغه ملي فکر ملي روحیه لري هغوی ته په رضاکارانه ډول کار وکړي تر څو دوی پارلمان ته لار پیدا کړي.
خو د ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحیح بیا په خپلو خبرو کې ویل چې دا ډول مدني حرکتونه باید له سیاست لرې وساتل شي. دوای
دا حرکت نه دیو نه دا چې د سیاست نړۍ ولر وساتل شي. ځوانان په دې کې مشخصا یو خو بل خو ته کاش نشي. دا بیا سره به اتفاق کیږي په نوې ملي مصلحتونو کې د دوی ضرورت کیږي دوی باید متحد وي.
پکتیا کې د رضاکارو ملي شبکې پرانیست غونډه کې چې د پکتیا ولایت د پانتون په تالار کې جوړه شوې وه ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون کړی و. دوی د ځوانانو پر معینیت نیوکې وکړې ویلې چې لا دوی سره د معینیت لخوا د ځوانانو د ظرفیت لوړونې پروګرامونه سیاحتي او تحصیلي بورسونه او ګڼ نور هغه ګټور پروګرامونه نه دي شریک شوي لکه د مرکز او یو شمېر نور ولایتونو له ځوانانو سره چې شریک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپکتیا ورزو پکتیکا ته هلته د پکتیکا ولایت مرکز اړوند خواجه خیل او پسیمه کې د 40 میلیون افغانۍ په ارزښت سربند جوړیږي چې چاري به د یو کال په موده کې بشپړ شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
د سه شنبه په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحته د یاد سربند بنسټ ته برکشه شو ده او رسمي د جوړیدو چاري پیل شوې. الیاس وحده توای دغه سربند جوړیدل یو هم ضرورت دی او په وینا یې په جوړیدو سره به د سیمې له کونه زره جریبه ځمکه خړوب او د اوبو سیستم منظم سي.
په دې سره بیا د مونږ د سیموالو هغه مشنه غوښتنه هغه حل شي چې ویلي چې مونږ ځمکو لپاره اوبه غواړو او دا د مونږ د دا ډول پروژو دوام غواړو. یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، د برمل نه نیولې هم دغسې راځه په ګومل او په سروبي او په ارګون او دغسې تر وړ مو یوازې خاطر و پورې مونږ دشتې لرو. یوه یوه دشته مو بیا داسې دشتې هم دي چې سلګونه کیلومتره هم یوه دشته لرو خو خړې پرتې دي. که اوبه ورته تنظیم شي پکتیکا به زرغونه شي.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرحي سندیزي حوزې رئیس محمد آصف هوتک وایي یا د ګټوره او لویه پروژه څو اړخیزي ګټې لري.
بانک جهانی له طرفه تمویلیږي دا پروژه او ټول لګښت یې 40 میلیونه افغانۍ ده. بشپړېوالی په توګه وایم چې تقریبا د یو کال په لړ کې به له خیره سره دا پروژه مکمل خلاصیږي. تقریبا 14 کیلومتره اوږدوالی به لري دا کانال. یو طرف ته هم سړک ولري، بل طرف ته هم سړک ولري. په زمن دې کې چې د مځکه به خړوب وي، یو سیاحتي ساحه به مي خلک کوي چې له دې جانب په اسانۍ سره راشي دلته خپل وخت تیر کړي. تقریبا د 10000 هکتاره په شاوخوا کې مځکه به خړوب وي دا پروژه.
بل لور ته د خواجه خیل اوسیدونکو د یاد سربند جوړېدل د سیمې لپاره یو ستر اړتیا یادوي او زیاتوي چې په یاد سیمه کې د سربند د نشتون له امله زرګونه زره جریبه ځمکه شاړه پرته ده. دوی زیاتوي چې د یاد سربند په جوړېدو سره به ستونزې تر ډېره برید راکمې سي، د اوبو سیستم به منظم سي او ځمکې به یې خړوبې سي.
د دې پروژې د پسته د خواجه خیل د ولس لپاره ډېره د خوشحالۍ او لور د فخر ورځ ده.
زموږ غوښتنه له ولایتي ادارې وړوندو چارواکو دغه د هغه شرکت چې دغه کار مخته وړي چې د قرارداد مطابق دغه چارې په ښه کیفیت ترسره سي. ولسونه ورسره همکار دي. څه چې په ولسونو کېږي د نظارت په برخه کې، په هره برخه کې له دولت او جوړونکي شرکت سره پوره همکاره دي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اړوند خواجه خیلو په سیمه کې په داسې حال کې د یو لوی سربند د جوړېدو بنسټ ډبره ایښودل کېږي چې څو ورځې وړاندې په مرکز شرنه کې د 12 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کرنیز فارم د جوړېدو بنسټ ډبره کښېښودل شو.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر شرماکو ورسیږي او د ستونزې هوارسي په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپل د دوی څخه واورو.
ہلو السلام علیکم. د کابل ولایت سیدین کیمپ پر یدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستاني شناختي ورکول کېږي. موږ پاکستاني شناختي نه وړو مهاجرین. دا د اشرف غنی د ملګري ملتو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر د کېږي تین نفر سر او مهاجرین دې راشي وایو نو عمران ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي. مهاجرینو بارا کې بیدا رنه یو نمبر ده. مهاجرینو تور کړی نه او کړی بیدا مهاجرینو ته دا ډالر لږی کی بس فل ابو مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې تاسو سره دې څنګه شې دې یو سلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلام خدای دې وکړي چې د دې موږ راګ لړپلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله لماجر پورې تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور اور سل سل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جی کم مہاجر دیا گا کاروبار والا خلق دی کیا گورا بار کھڑا مغو سر نور دا دا, دا مزدوران کی پراتی دی دا جہنگو نہ کئی دا وطن لوٹ کئی دا چراغ لو سولا بس افغانستان کی اللہ با قائم کی او قائمی دی خاص مہاجر چرا جک سی والسلام خدای دی او کی جزا دی من غد لالپور چاروا کو تو وشی دی والسلام السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کم رو رخاص کنان منگ داد ماجری میں 2014 کی راغلی را خلق دلتے چو زلی پیسی را لی یو زلی اتل زر افغانی ورکر لی بے $200 ورکر کورو نا کوٹو دا پار ام خلقو تا دا ورکر منگ تغرائیس کم کومک شاو نکلارو یا ست ماجری انتا شپول پو موسی سا جا منگ دا سب کرلی دا کمپیوٹری پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر سی نو دا په دا کې کله دا غرا سره وکړ.
سلام علیکم ازاری در راډیو کار کوم په تاسو ورته کوم سلامونه نه کې له احترامات وړاندې کوم نشایسته ورما چې نه ځان وړي دی باز موږ د ماجرونو څخه دا غوښتره د افغانستان په اړه څه کې چې دی او په کندهار او په نمروز په یرمنو په رات کې چې دی نه دی نو ګورماش یو طرفا سو نور سند نه ست تا کو ټوک بالا خلاص صاحب او ډیر پر اتی دی بالا خپل جوین تیر یت خبر نه زما د ماجرو لا غوښتل نه بالا دی راځ خپل وزایت د خیر سره ګورماش په اړه دی به ترې نه شار به د خیر زینې جوړ شي او نور سند بالا نه ست د خیر په دې باندې کای چې ډیر موږ په دې باندې کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپې ورځې تیر یا ځکه زما پیغام نه شي در مول ماجرو راځي نور وسایت ګورماجین ګرد کندارو یلمونو نیمروس دې سوي نه دی پاته بالا دی راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته از ما پیغام نشي کوي.
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیڅ د پیغام پرېږدم مج ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیڅ تاسو وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د دا افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشرکی نور خدای ستړي زنوینم په کله افغانستان کې پس د څو کسان څخه نور فری چارواکي شش کسان موجود دي او ډیر فاسد کسان هم شته موجود دي نو زما دغه ته عام خاص د ټولو کندهار د ماجرونو هغه چراغلي دي دغه د ستونزه په هیڅ تاسو وړاندې کوم زما ستونزه دغه ده چې درې سره غلی یو دلی یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډېر تاوانونه موږ وینو قانداران دلته مالیه زموږ سره ډېر اخیستل کېږي په پاکستان کې موږ شل کاله کېږي ویشت کاله تېر کړي دي هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فضابوي نه دونه مالیه غواړي زه تاسو ته ازادي راډیو ته به زه تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دونه غټ ظلم کوي د کندهار مالیه مستفیت چې دی او شاروالی ده دونه غټ ظلم کوي موږ دلته کندهاري راوباسو کندهاري راوباسو اول واري مستفیت راشي مالیه راسو غالي په کوم کې ګرځي چې ارڅونه مالیه یې چې د خوښي هغه پر موږ باندې چې دغه 2000 کېږي به پر موږ باندې 1000 مالیه ځان اوراچی او بل د صفایي ټکستې صفایي ټکس امر سغواري د کوان دا پر موږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د کوان پر مالک باندې ده هغه ټکه سم پر موږ باندې واچی پښتنو سره وکي سروالي والا تر څو دا ولي د خپل د مالک پر مکان باندې هغه موږ دا ستونزې منو ویلې خدای دې اکثره خلک قانون خپل دي د کورونا نه صف امریکا کې نو موږ مجبورې د قانون والا سره دا څونه غفله مې ده په د صفایي ټکس جلا غواړي د کتابچې ټکس جلا شروالي غواړي په ځکوان کې راي جلا د چوکیداری جلا د کور جلا را باندې مصرف مستغواړي کرایې جلا ورکو نو دونه غت څو زر اخیر دې مجبور شو خپل خنداري پرېږدو د افغانستان کې دونه زیات په سات روان دي دونه زیات په تیر په کندهار کې نو موږ اوس چې بیر مجبورې چې بیر په پاکستان ته به یو لار نه دی یو لار چې بیر نه کډ وا خلک به وو فسرات چې د نړۍ ملکونه جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک فسرات چې ملک جایدادونه ولري او در بل د مجرن په شخص ته هغه مجرن څنګه چې مهاجر کاکنه نه لري دا هغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي په پاکستان کې مهاجر کاکنه چې جوړول پاکستان خو به باور عمل کوي مردام باور نه پدرلو دي چې ما ځکه ته نه به جوړول هغه ته بم ستوي ته چې نه به جوړول هم ستوي ته ولی هغه چې ماجر کاکنه نه درلودل چې افغانستان ته راغلی دي هغه ماجر نه دي، هغه انسانان نه دي. نو زما د ازادي راډیو څخه دغه پیغام دی د ټولو ماجرینو په صفت، هغه ماجرین په خاصه توګه چې ماجر نه لري، د نیمایي ډېر زیاتې هغه ډلې او کندهار ته راغلي دي، د ډېرو سختو ستونزو سره په مخامخ دي او بېرته غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي. ازادي راډیو ډېره مننه زما پیغام خامخا ولسمشر ته ورسوي.
مننه وروره ستاسو پیغامونه مدد خبره کړه. اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوي په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري اندېښنې واورو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري لویان نادر فرحت سره مرکه کړې ده. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
عمده هدف هم دا دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري، دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولی شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرحت صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندی چې وو د یونیسیر هغه مشر چې وو په ځینې مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال دا غوی راتګ باید په دولتلابانه تدریجي او دا غوی په خوخه وي. دوامه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغه چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغه سره دوامدار مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وشو. دا لارمدارنګه د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغه د لپاره د ځینی اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوا نه شوی د وستایل.
او روسي پښتنه مې دا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بې ځای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دي، وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري دغه مشرتابه چې راغلی وو وایي کړی؟
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بې ځای سوو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دي او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بې ځای سوو خلک حالت خراب ارزیابي وکړل ځکه چې شمیر یې یوازې کم شوی نه دي بلکې زیات شوی دي او دوه وجه عمده یو دي چې په ځینو ځایونو کې ناامني لا خلک بې ځایوي او خوشحالي. تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بې ځای کیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري ویان نادر فرهاد وو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم، د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبر کوم. ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ د شپږو ولسوالۍ منځنۍ برخه کې کرال لري، دا ولسوالۍ نیپول ته ډیر زیات تا د ولسوالۍ دي پر ولایت بدل شي او همدارنګه په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډیر کم تر سره شوي دي. د دې ولسوالۍ سیند اوبه پاکستان ته بهیږي که چېرته دلته د اوبو یو لوی بند جوړ شي دا ټولې ولسوالۍ بېلابېلو کلیو لپاره به دی او د دې اوبو څخه د بجلۍ زمینه برابر شي تر څو ټولو کلیو بندو ته بجلۍ ورسیږي.
السلام علیکم سلامونه تاسو ته زوی رادیو ټول خوګو درنورې دونکو ته کوم به هله چرو غو جوړ خوشاله وي زه مسلم یاخیل علیکم کرخ ته ملخص کولړه زما دا وخت نه دی چې زما په خاص کولړه کې ډیره تذکری جری لا ټاپی پاتې شي دی باید به ته دغه انتخابات کمیسن لخوا دغه پروژه بیا دغه شی او د کلو باندو کې چې دا تذکری ټاپکی او د خپل راتلونکي برخلیک پر راتلونکو ټاکنو کې وټاکي او موږ هم دا وختونه چې هغه وخت کې ډېر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بولي کې اوس راغلي دي چې باید دا تذکری ټاپ شي او خپل رایه استعمال کړي. ازادي راډیو نه مننه کوم.
نمونه احترام آزادی رادیو ټول کار کوم کو ته معلم نصر الله د پروان ورته کوئی شافی ول سوري د بر علي خوازي د کلینا تاسو را پاړي کړین. آزادی رادیو کار کوم کو څه دا وختونه د چې زما پیغام نه سبا څو ور نه چل کی را زو نه دا چې جوړ کړی دا یا مطلب نه دا چې تر دې کړی دا چې شافی ول سوري عمومي سرک د کابل او د بګرام د سرک نه راځي شوې دي او د بګرام او ساحه کې او پوسټر چې د سرک شهید پاک شهید پلین د پښتون لاغنه شراتي شي او ساحه چې لنډي وسک انو یادي کې د ساحه کې وسلوال غلط پیدا شوې دي او زموږ له خلکو څخه د پیسې موټوسکرین او چې په هر شي لاس در شوې دي د خلکو څخه غلاوي کړې دي حتی چې کله یو سړی سره موټسکیل زنانه سپروي حتی کوي یو موټسکیل ځینې اخلي او ډېر خلک یې همداسې والي ته کولي دي نو ډزې په کړي دي چاقوګانې والي د غلو له لاسه زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې د داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي او که چېرې ته مخه ونه نیول شي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې او مشکلات هم لکو شافي ولس سره ورسوي.
سلام علیکم جوړې په خیر زه د فراد ولایت خبره کوم. دا زما اواز له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه و تړل د ایران تیل را باندې ګران کړنو بره موږ د کښتونو د شانو مې زرات چې په تیلو کېږي د امریکا پر خاطر مردونه باندې او موږ خوار او غریب ولست نه ګوري نو دا تیل باندې لازمي غو خو چې بیرته مردونه اله کې تیل راشي موږ ژوند زندگی پر دغه تیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ وو اله دا چې دا आवाज مو ورسېږي تر یو ځای بای مومز.
السلام علیکم زه زاهد الله فیلاد مده نګرها ولایت د خیول سوالید بلکې شکور کله څنګه خبرې کوم زمو مشکل دی د زیړ بابا پول او سید ولیدنه دې د مشر شاوګ صاحب له کیږي چې زمو د مشکل غمو خو او سره دې چې امن زمو د کیسه خښتا مطلب دې هم مشاوګي کار نه کوي منته مننه.
السلام علیکم از حاضر د سوالات لوګر د حاضر د سوالین خبرې کوم کنه په بلر سره څنګه بابر خبرې کوم او اول خاطر من تراتې در بدر کړو او ونه صاحب پای دې کې هغه د سامانونو ټول را چلې او موږ فنا یا کاته صاحب د سوالین هم کاته دې یمن هم څه دې نه کړی د دې نه چې ګلاره باندې دې او بس نو ورا ته پوری نسواط د 200 روپیه نه ملای دی یی اگر بدره یی خارم په سفر دی لري را باندې کاټ کړي دی را نه پای نو څه پنار نه کی او بس من سره حکومت هم کاری نه کی بار خاطر نه راځي با د دې کورونه هم موږ وسه زل باغو نه ار ته لمن د یو در بدره. السلام علیکم خدای ته امان.
السلام علیکم زادې رادیو کار کار کوم کار وزم کو ته سلامونه اونی کی دی وایم زه مالین نظرمه د زابل ولایت اوسیدونکی یم. د لوړپوړي چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی نو موږ نشو کولای چې په راډر له کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسیږي چې د دې لارې امنیت واخلی په صحیح معنا امنیت پیښې د لارې نشته. سلام
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې. څلور پوستې محلي پولیسو په شهادت ورسول. ملي اردو کنډکټ کړو څه کم نه کوي. دا اوس له ایران اجازه غواړي چې له پنجاب اجازه غواړي. وایي موږ ته اجازه نشته. نو خواهش کوم چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. زموږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچان ګرځېدي تک نه کوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. او دا هم باید ووایم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړی دی څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.